دوستانو وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې اوریج په داسې حال کې چې په کابل او ځینو ولایتونو کې یو شمیر ښوونکو د دوی د کمو امتیازاتو له کبله په اعتراضونو لاس پورې کړی دی. نن د پوهنې وزیر خپل راتلونکی د سلو ورځو پلان تشریح کړی. نور رپورټونه او مسایل هم څېړو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوریج چې د پاکستان یو حکومتي چارواکي ویلي د هیواد په شمال لویدیځ کې د وسلوالو پر ضد د پوز پرمختګ د پولیو د واکسین د پروګرام لپاره اسانتیاوي رامنځته کړي. اوکراین وایي چې 15 عسکري تیر ورځ له روسي پلوه بلتون غوښتونکو سره په جګړه کې وژل شوي او 9 تنه ژوبل شوي. خو د سیمې او نړۍ د خبرونو تر تفصیل مخکې پام وکړئ. د افغانستان اړوند خبرونو ته له قسیم سولمل نه اورو.
په سر کې څه مهم سرټکی؟ د انتخاباتو څارونکو بنسټونه له افغان حکومت څخه غواړي چې ژر تر ژره په انتخاباتي نظام کې اصلاحات راولي. د کورونې چارو وزارت امنیتي موین وایي د هر هغه پولیس پر وړاندې به جدي اقدام وسي چې قانون تر پښو لاندې کوي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ په شلوره لوبو کې په لسم مقام راغلی دی. د هم بشپړ خبرونه. د انتخاباتو څارونکو بنسټونه د ولسی جرګې د انتخاباتو پر ځند اندیشنه څرګندوي او وایي چې افغانستان د محل په دې برخه کې له قانوني خلاص سره مخامخ دی. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ یا فیفا مشر نعیم ایوب زاده نن خبریالانو ته د وینا پر مهال وویل چې حکومت باید د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه اعلان او یا هم د اوسنۍ جرګې کاري موده وغځوي. نوموړی د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو په ګړندیتوب هم ټینګار وکړ. د قانون له مخې نوې ولسی جرګه باید د سرطان له لومړی نیټې کار پیل کړي، خو په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو د ځنډ له امله تر اوسه د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه نه ده اعلان شوې. د کورونی چار وزارت امنیتی موین وای د هرغه پولیس پر وړاندې به جدي اقدام وسی چې قانون تر پښو لاندې کوي. محمد ایوب سالنګي د سیمایزو پولیسو پاړه د نړیوالو کړکیچونو د ډلې ورستی راپور ته اشاره نن لازدې رډو سره په مرکه کې دا ومنل چې دغه پولیسو په خوا په ځینو مواردو کې له قانون څخه سرغړونه کړې دي. خو شغلی سالنګي ټینګار وکړ چې د کورونی چار وزارت د سرغړونکو پر وړاندې د قانون پلي کولو ته ژمن دی.
اس جرم هیګوی ما
د وای مشهید کله له جرم څخه انکار نه کوي. خود کورونی چار وزارت ځان مکلف ګرځي چې د ملي یا سیمایزو پولیسو لخوا سرغړونه کیږي قانون ته وسپاري. نوموړی همداراس ویل چې کله نا کله د سیمایزو پولیسو پر ضد منفي تبلیغات هم کیږي. د نړیوالو کړکیچونو ډله آی سی جی په تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان سیمایز پولیس د ملکیانو په وژلو، درغلیو، غلا، جنسي تیریو، سړی تښتونی، د مخدره موادو قاچاق او په زور له خلکو د پیسو اخیستلو په عملو کې لاس لري. چارواکي وایي پولیسو د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې سل بوجۍ امونیم نایتریت چې په یو موټر کې ځای پر ځای سوی و ترلاسه کړی دي. د پکتیکا ولایت له مقام څخه په خبره سوی خبر پانه کې راغلي چې دغه مواد تیر ورځ نیول سوی دي. خبر پانه زیاتوي چې په وازیخا ولسوالۍ کې به د سرحدي ځواکونو د حمله په نتیجه کې دوه وسلوال مخالفین وژل سوی او یو اندازه وسلې هم د دغه ځواکونو لاسته ورغلي دي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ په شلوره لوبو کې په لسم مقام راغلی دی. د کرکټ بورډ اجرایوي مشر شفیق الله ستانکزی وایي وروسته له هغې چې افغان ټیم په نړیوال جام کې ښې لوبې وکړې او د شلو ورونو په برخه کې ځینې لوبغاړي په نړیوالو ردبندۍ کې شامل شول، د کرکټ نړیوالې شورا په تازه لیست کې افغانستان لسم مقام خپل کړی دی.
دا یو ډېر د خوشحالۍ پیغام دی. ټولو وطنوالو ته مبارکي وایم او دا عزت ستاسو دی. نننه د زیار او د زحمات د فکر د افغانستان د کرکټ ټیم له لوګانو او دارنګه د کرکټ ټیم لري.
د شغلستان اکسي په خبره د کرکټ بورډ په هڅه کې دی چې تر دوه نور کلونو پورې د نړۍ په کچه 15 مقام ته ځان ورسوي. دا کورونی خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
د پاکستان یو حکومتي چارواکي وایي د هیواد په شمال لویدیځ کې د وسلوالو پر ضد د پوز پرمختګ د پولیو د واکسین د پروګرام لپاره اسانتیاوي رامنځته کړې دي. د ګوزن یا پولیو په برخه کې د سریاسم سلاکار یا عائشه رضا بی بی سی ته وویل موږ اوس په کراچي ښار کې هم یو شمېر سیمو ته چپخوا نه شوی ورتلی ورځو. چارواکي وایي چې په پاکستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن پیښې روان میلادي کال او بیا په سلو کې کمی شوې دي، خو د کال په پیل کې 15 نوې پیښې رامنځته شوې وې. تیر کال په پاکستان کې د پولیو 303 پیښې ثبت شوې وې چې دا د تیرو څه باندې لسو کلونو په ترڅ کې تر بل هر وخت د ناروغانو لوړه شمېره وه. د پاکستان تر بلې هرې سیمې په قبایلي سیمو کې د پولیو پیښې ډېرې لیدل کېږي. په دې سیمو کې وسلوال واکسین کوونکي په نقشه کوي. پاکستان، افغانستان او نایجیریا د نړۍ هغه درې هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو پیښې شته. روان کال په افغانستان کې د پولیو یوه پیښه لیدل شوې او له نایجیریا څخه د یوې پیښې راپور هم نه دی ورکړل شوی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې چین به اخر د ترانس پاسیفیک له تجارتي تړون سره چې خبرې پرې روانې دي یو ځای شي. د ترانس پاسیفیک په تړون کې هغه 12 هیوادونه غړیتوب لري چې ټول د آرام سمندر له لارې تجارت کوي، خو له دې تړون سره تر اوسه چین نه دی یو ځای شوی. باراک اوباما د مارکیټ پالیس په نوم راډیوي خبرونې ته د چین په اړه وویل دوی یو ډول احساس څرګند کړی دی چې ترې داسې ښکاري چې په ځینو مواردو کې به ګډون وکړي. د ترانس پاسیفیک په تړون کې یو شمېر هیوادونه چې ښه اقتصاد لري لکه جاپان، جنوبي کوریا، کاناډا، ویتنام او استرالیا یو ځای شوي دي. د امریکا او اروپا ترمنځ د ورته تړون پر موضوع هم خبري شوي دي، خو اوباما د متحده ایالاتونو دننه ستونزې لري ځکه له نورو سره د تړونونو لپاره د کانګرس تایید ته اړتیا لري او په کانګرس کې د اکثریت نه لري. چارواکي وایي یو هوایی برید د عراق په هوایجه ښار کې د اسلامي دولت ډلې د موټر بمونو د جوړولو یو لوی فابریکه په بشپړه توګه له خاورو سره خاورې کړي او ډېر تلفات یې اړولې دي. هغه چاودنې چې د برید له امله شوي دي ژغې د کرکوک په ښار کې چې کوردان پرې کنټرول لري اورېدل شوی دی. کرکوک له دې سیمې نږدې 15 کیلومتره لرې دی. عراقي چارواکو ویل دغه حمله د امریکا په مشرۍ ائتلاف کړی ده. یو عراقي ډګروال فرانس پرسرشان سویل چې دغه فابریکه چې پکې ټانکونه، هومویز، غروال موټر او یو زیات اندازه چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو په عراق او سوریه کې تر ټولو لویه فابریکه وه. اوکراین وایي چې 15 عسکرې تیره ورځ له روسي پلوه بلتون غوښتونکو سره په جګړه کې وژل شوي او 9 تنه هم ژوبل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ته یوې نږدې سرچینې نن په فیسبوک کې ولیکل چې اکثر تلفات د مارینکا په ښار کې چې د دونیتسک لویدیځ ته پروت دی رامنځته شوي دي. تیره ورځ چې کله جګړه پیل شوه تر هغې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماری هارف په واشنګټن کې پر ماسکو اعتراض وکړ.
Any new attack or aggressive action by combined Russian separatist forces
هر نوې برید او تیرې د روسي پلو بلتون غشتونکو ځواکونو لوري د منلو نه دی او د مینسک له تړون څخه سرغړونه ده. روسیا په مستقیم ډول مسولیت لري څو دغه ډول بریدونو مخاوني ول شي او بند تطبیق شي. هر هغه څه چې د اوکراین د نوري خاورې د نیولو لپاره کیږي ل ډیر زیان سره به ملګری وي. بلور ته په ماسکو کې د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویل چې د مینسک تړون په دوامدار ډول د کیف د چارواکو لوري تر ګواښ لاندې دی. په غانا کې چارواکي وایي چې د غازو په یو مرکز کې چاودنې لښ تر لښه دریاو یاتنه وشلې دي. دا چاودنه تیر ورځ ناوخته په مرکز آکرا کې وشوه. راپورونه وایي چې د پیښې اکثر قربانیان هغه کسان دي چې د سخت باران له کبله د غازو دغه مرکز ته پناه وروړې وه. د اطفایې ویاند وویل چې نن هم د پیښې له ځایه جسدونه راایستل کیږي. د اطفایې د ویاند په وینا دا چاودنه د هغه اور له امله وشوه چې د غازو د مرکز تر څنګ د لاریو په اډې کې ولګید او بیا د غازو مرکز ته د اور لمبې خپرې شوې. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو نه اوریدل. تاسو زموږ خبرونه په منځنۍ صفدو لشپګ نه بیا اوریدل شئ. همدارنګه په غنو خارونو کې د اف ام 5.15 زموږ خبرونه په صافه او واضحه توګه اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شیری کول شي زموږ د ویب پاڼې لري زموږ خبرونه واوري ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پاته ده. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې په هلمند کې د ملي اردو چارواکي وایي په لومړي ځل طالبان او داعش په ګډه د دوی پر امنیتي پوسټو برید کړی دی. که په هلمند کې وسلوال طالبان او د داعش وسلوال سره یو ځای شوي دي، په ننګرهار کې بیا په خپلو کې په جګړه کې ښکیل دي. د ننګرهار د یو شمېر ولسوالیو نه رارسېدلي رپورټونه وایي چې دغلته د وسلوالو طالبانو او د داعش د وسلوالو ترمنځ په خپل منځي جګړو کې په تیرو څو اونیو کې د سلو په شاوخوا کې وسلوال وژل شوي. د هلمند نوی والی نن په دنده فایل وکړ. میرزا خان رحیمی د خلکو څخه د مرستې غوښتنه وکړه.
تاسو خلک باید له ما سره کومک وکړئ.
لا نوموړي څخه د خلکو په غوښتنو یو رپورت لرو. د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې اوري چې د عراق پر خویجه خار پرونی بمباری کې د اسلامي دولت په نوم مستوالې ډلې د موټر بم جوړولو یو مرکز په بشپړ ډول لمن ځتللې او د ایران په جنوب ختیځ چابهار بندر کې سلګونه کانټینرونه سرل مرته پراته دي. دا او نور رپورټونه په روانه یو ساته خبرونه کې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. په هلمند کې د ملي اردو چارواکي وایي چې په لومړي ځل طالبانو او داعش په ګډه د دوی پر امنیتي پوستو برید کړی دی. په سنګین کې د ملي اردو د دوهمې پلې لیوا قومندان وایي طالبانو او داعش هغه غټ حمله په شاتم بولې چې د ګرماب او پوزکی پر امنیتي پوستو وشوه. په دې درې ورځنۍ جګړه کې دواړو غاړو ته تلفات هم اوښتې دي. الیاس ایله هلمند له نور تفصیل سره.
په هلمند کې د 215 میوان کل اردو د دوهمې لیوا کمانډان ډګروال عبدالودود نجرابی وی د طالبانو او داعش هغه ګډه حمله په شاتم بولې د چې د تیرو دریو ورځو راهیسې د ملي اردو او ملي پولیسو پر پوسټو کړ. نجرابی ازادې راډیو ټول د سنگین ولسوالۍ د ګرماب او بزکی په سیمه کې د طالبانو او داعش هغه ګډه حمله چې شاوخوا 300 کسان پکې برخه درلوده په شاتم بولې دا د غوسل لپاره وجلو تر اتیا ډیر نور ټپنسوي دي. د ول د وجل سو کسان یو شمېر مړي د جنگ پر میدان پراته دي او د اسناد مخی جنی وزیرستان اندی
دا عامه څنګه چې میرا ډایګنوستای کې ورسولي څنګه له کاجه کې راځم جوړه میکنه دا عامه څنګه چې میرا د وکمته
نجربي وای دا د وسلوالو یو ډلیز بریدو او د سنگینو کې کې ورسولي ترمن سیمه کې د ملي وردو پر پوسټو چې میرا شاوخه درسو کې د عمله وکړه. وسلوال په دې جنگ کې چې درې ورځې دوام وکړ د افغان ځواکونو د کلک مقاومت سره مخسول. نجربي وای په دې جګړه کې سل وسلوال وژل شوی او اتیا نور ټپیان دي چې د جنو جسدونو هم د جنگ میدان کې پاتې سی ویډیو اوس مهال وزت شته اوس موږ تاسو ته عملیات دوام لري. نجرابیول بریټیش په وخت پای تر رسیدل دي. د ګروال عبدالودود نجرابی زیات کړ چې د ملي اردو 15 سرتیرو هم وجل سی ویو شپږ نو ټپند هغه ول په دې جنگ کې ملکی کسان ته هیڅ ځان رسیدل تر اوس په دې طالبانو هم ازادي رادیو ته څنډه ویلي وړاندې تر دې د داعش او طالبانو ترمنځ د جنگونو راپورونه ورکول سی خو د لمړی ځل دی چې پیلمن کې پر افغان ځواکونو د داعش او طالبانو د ګډي عمل راپور ورکول کیږي. محمد دا زادي رادیو هلمند
و موریدل چې په هلمند کې د ملي اردو چارواکي وایي په لومړي ځل طالبان او داعش په یو ځای شوي دي او په ګډه د دوی پر امنیتي پوسټو بریدونه کړی دي. خو په ننګرهار کې بیا وسلوال طالبان او هغه وسلوال چې د داعش د تور بیرغ سره څرګندېږي دغه سی وخلنه دي لکه په هلمند کې چي دي، بلکې د ننګرهار له څو ولسوالیو نه د دې دواړو ډلو ترمنځ د خپل منځي جګړو ریپورتونه ورکړل شوی دي او دا هم ویل شوی دي چې په دې خپل منځي جګړو کې دواړو لورو ته تلفات وخت دي. په ننګرهار کې د ازادۍ رادیو خبريال شممود شینوارې را سره ده. شینوارې سب خبرونه تستړی مشي د ننګرهار ل بلا بلا ولسوالیو نه په تیر څور زو بلکې څو نیو کې دغه د دوو وسلوالو ډلو چې وسلوال طالبان دي او بل ځینی خلک داعش بولی ځینی خلک نور ډلې بولی دوی ترمنځ د جګړو ریپورتونه رسیدلې دي. تاسو راته وایي چې عموما دا جګړې په کوم ولسوالیو کې دي او تر اوسه پوري چارواکي او د سیمې خلک پاړه شوی
ډیره مننه نن صاحب. لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړله شاوخوا له تیر یوې میاشتې راهیسې د ننګرهار په هغو لرو پرتو ولسوالیو چې د ډیورن پولیس سره نږدې پرتی دي چې هڅ کمینه د کوټ د اچین د سپینغر د نازیان د همدارنګه د جلال آباد او تورخم په لوی لار پرتو ولسوالی بټی کوټ او خارتنی زی ولسوالی چپرهار په دغو ولسوالیو کې شاوخوا یو شوران دی لمړی په بټی کوټ کې دغه نوې ډله چې ځان ته د داعش نوم ورکي چې دوی فعالیت پیل وکړ په کوټ کې د دوی او د طالبانو د امارت وسلواله ډلې ترمن خپل منځنی ختی وشولې. دغه نه ختی بیا چین ولسوالۍ ته همدارنګه نازیانو ته او سپینغر ته لاړلې. دغه یو ونې وړاندې په هسکې مینې ولسوالۍ کې سخت نه ختی وشولې. اوس بیا په چین ولسوالۍ کې دغه تیرو دوه ورځو رئیس د دوه ډلو ترمن دغه جنگ وخت نه وخت کله پیل شو کله پایته ورسیږي. د دوی ترمن دغه جګړې زور غیسه دی او د سیمې د خلکو په وینا باندې چې دغه نوې ډله چې ځان ته داعش نوم ورکړي دوی زیاتره سیمې تر خپل ولکې لاندې نیولې دي او کومې سیمې چې دوی کسانی نیسی هلته بیا تور بیرغ زړی
د تلفاتو په اړه
شینوارې صاحب
د تلفاتو په اړه باندې کڅه معلومات به سخت ویل دغه سیمونه چې چیرته چې دوی ډلو ترمن خپل منځي جګړې وي بیا هم د تاسو سرچینی یا د تاسو معلومات مات سوای چې دواړو لورو ته تلفات څومره وخت دی او د تلفات په اړه څه ریپورت نشته ځکه داسې مویل کیږي چې یوه ډلې د بل ډلې وسلوالو نه سرونه پرې کړې په زینو سیمو کې او په زینو سیمو کې دواړو ډلو ته تلفات وخت درانه.
ان سب د تلفاتو پړه خواروار ریپورتونه شته چې د هر ولسوالۍ کې جدا جدا ریپورتونه داسې ریپورتونه هم چې کله شپکتنه کله وتنه تر لسو تنه پوري په مختلفو وختونو کې د غدمر جوبلي خبرونه را رسیدل د سیمې خو په مجموع کې څور از وړاندې موږ د ننګرهار امنیت قماندان پاسوال فضل احمد شیرزاد سره د مسله شریک کړل هغه هم دا تایید کړل چې د دولت دوه وسلوال مخالفینو ډلو ترمنځ خپل منځي خطر روان دي د هغه په وینا باندې چې تر اوسه پورې هغه راپور چې دوی ته کشفي راپور رسیدل د سبان سلطنت په کې مرجوب لر رسیدل دا چې دا دوه غړو ته دغه مسله چې تاسو یادونه وکړه د سرونو پر کول رښتیا هم یو شمیر رسنۍ 13 ورځ د 201 سیلاب کول اردو مطبوعاتي مسول محمد نومان عتیفی په وینا باندې یو خبر خپور شو چې په اچینل سوالي کې یو وسلوال ډلې د بلې وسلوال ډلې د لسو تنو غړو څخه سرونو پر کړی دي دغه مسله چې کله موږ تایید کړل دوی دا ومن ل چې یو شمیر رسنۍ سره د مسله شریکه کړی و خو د دوی په خبره باندې چې کله کره معلومات ورته ورسېدل دا خبره حقیقت نه لري او درواغ و خو د دې ترڅنګ یو بل مسله چې هغه د ننګرهار ولایتي ادارې د ننګرهار ولایت وایان احمد زیاد الزیمون سره تایید کړل هغه اچین ولسوالۍ کې د طالبانو د پندو مرکزونو سوځول دي چې د داعش په نوم کوم وسلواله ډله د دې دوخانه د سوځول شوې دي چې دور از وړاندې د اچین ولسوالۍ کې د غپیخه شوې ده
شنوار چارواکي
سرنو پرې کول مسله
نه چارواکي څه وایي د ننګرهار چارواکي چې دغه وسلواله ډله چې ځان داعش بولی یا ځان د اسلامي خلافت ډلې سره تړلې بولی آیا د ننګرهار چارواکي دا تایید کوي چې د داعش وسلوال په ننګرهار کې فعال دي
د ننګرهار ولایتي چارواکو او امنیتي چارواکو سره په وار وار چې موږ دغه مسله شریکه کړې ده دوی وایي چې موږ د داعش په نوم کوم وسلواله ډله نه پیژنو ولې دا منو چې د دوه وسلوالو مخالفینو چې هغه دوه د دولت وسلواله مخالفي ډلې د خپل منځني خطبل شوې دي دوی تر اوسه پورې یو مهم مسله غدا ده چې په دغه خپل منځني خطو کې دوی تر اوسه پورې مداخله هم نه ده کړې دغه دوه وسلواله ډلې په خپل منځ کې جنگي ولې امنیتي ځواکونه ورکو سره پورې مداخله نه ده کړې دغه مسله موږ هم سره شریکه کړل ځکه په هغه سیمو کې چې دغه وسلوال نه خطر روان دي خلک نور تنگ تر غلي دي ډیر شمیر خلکو کورونه پرې خو ده ماشومان د جنگ دی ویر نه مکتبون ته نزي دوی ویل چې مونږ دغه سي د وسلوالو ډلو مقاومت او امنارنګ دوی د زپل لپاره مکمل تیاری لرو دوی ویل چې مونږ پلان لرو ځکه دواړه ډلې دوی په وینا باندې چې مونږ ته یو ډول دي خو په پلان کې لرو چې د هغه کسان چې دولت مخالف او وسله پورته کوي هغه وزپو
ډیر زیاته مننه کوم شاه محمود شینوار او چې د ننګرهار په څو ولسوالیو کې د حکومت د دوو مخالف وسلوالو ډلو ترمنځ د خپل منځي جګړو په اړه معلومات راکول
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي
مخکله دینه چې د افغان خون کو په ځنګړې توګه د کابل د خون کوستون زیره واخلو او د غلطمو نن د پوهنې د وزیر د سل ورځنی پلان له تشریح خبر کړو بیا هم هلمند ته ځو په هلمند کې نن نوی والی په کار پایل وکړ د هلمند لپاره ټاکل شوی والی مرزا خان رحیمی د خلکو څخه د مرستې غوښتنه وکړه د هلمند یو شمیر خلک د والی څخه د نامنۍ فساد او بیا عدالتۍ په ضد د مبارزې غوښتنه کوي د الیاس دایی په یو بل ریپورت کې په دې اړه حال اورو
د هلمند نیو والی میرزا خان ریمی د خپل معرفت په لومړی ورځ د کومې مشرانو اوس پنځور په غونډه کې ول په هلمند کې د نامنیو اداري فساد او موجودو بیا عدالتي په ضد مبارزه ژمنه کوم په دې برخه کې د خلکو به سره مرسته اړتلر د میرزا خان ریمی سره په ولسی جرګه کې د هلمند د خلکو ځینې استازي او د محلي ادارو د خپلواک دفتر د شاروالي او عمومي رئیس عبدالباقی پوپل هم راغلي ول د هلمند نیو والی ول په دې ولایت کې نامنیو د جنگ د لارې لمنځ نه ځي باید د سولې هلې ځلې چټک شي والی وسلوالو ته په اشاره ول که څوک جنگ کوي جنگ ورسره کوو او که سوله کوي خبرو ته حاضر یو
تاسو خلک باید لم ما سره کومک وکړي او که تاسو سبا کوم ورځ کوم څوک ماته راځي سرور دغه عریضه ده د فلانی ته دغه ځمکه ورکړه دا یو بلند منزل جوړوي ادا جوړوي اول ته مې 50,000 افغانۍ یا ډالر فلانی سړي ته ورکوي نو خو تاسو ما جرم کې شامل وي به اندر پروسې سال با برادرای که مخالفت دارن با ما بین بشنین گپ بزنین ما حاضر هستم امرای هر کسی صحبت کنم ولی به این معنا نیست که قوای مسلم ها آمادگی جنگ بر جنگ نداره ما شب روز در تلاش ای خود بودیم که از راه صلح و اگر کسی سوله نخواهد ما برای جنگ آمادگی داریم.
میرزا خان ریمی وویل که څه هم ناامني په ټول هېواد کې خپره ده، خو امنیتي ځواکونه د دې توان لري چې د وسلوالو د پرمختګ مخه ونیسي. د هلمند ځینې کومو مشرانو او په پارلمان کې د هلمند د خلکو استازو هم خبرې وکړې. په پارلمان کې د هلمند د خلکو استازو عبدالودود پوپل، نسیمی نیازی او د هلمند د سولې د ولایتي کمیټې مشر فضل باری فیاض له نیووالي وغوښتل چې امنیت ته دې توجه وکړي او مرکزي حکومت ته د هلمند د اوسني ناوړه امنیتي حالت رښتینی انځور ورسوي. نسیمی نیازی په مرکزي حکومت نیوکه وکړه چې د دوی د ناروغ شکایتونو سره سره پاملرنه نکړي.
کلوړ تصمیم ته کښته تصمیم د هلمند نمایندګانو سره هیڅ مشوره نه کیږي، په خپل سر باندې خلک تصمیمونه نیسي راځي. لته
موږ د څخه هیله ده چې دی د امنیت په اړه د مرکزي حکومت سره ټول د هلمند مشکلات یعنی ورسره شریک کړي، تر هغو وکولی شي چې مرکزي حکومت دې ته قایل کړي چې تر هغو د هغو توجه پر هلمندیانو باندې زیاته شي.
تر هر څه مخکې موږ امنیت ته ضرورت لرو جناب والي صاحب. امنیت هغه شی دی چې د انسان د ژوندانه اساس تشکیلوي، بنیاد یې تشکیلوي. چې امنیت نه وي د انسان هر څه د مابین تللی دی.
میرزا خان ریمی د مستری تر کچې پورې زده کړې کړې دي او په خاطر دې د کابل د ملي امنیت رئیس تر سوی دی. د هلمند لپاره نوی والی په داسې حال کې په دنده پیل وکړ چې پراخه نامني اداري فساد او د مځکو د غصب مسلې په وړاندې له جدي ننګونو څخه حسابېږي. محمد الیاس دی، ازادي راډیو، هلمند.
آشنا رادیو
خبری اتری گفت و شنود د افغانستان د مهمو سیاسی، اقتصادی او ټولنیزو مسائلو څېړنه.
موضوع برنامه امشب حفاظت از محیط زیست. شما در چه محیط زندگی میکنید؟
تاسو په څه ډول چاپیریال کې ژوند کوئ؟ د چاپیریال ساتنه د چا دنده ده؟
سه شنبه نه تر پنج شنبه هر ماشام اته بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبري اتري گفتو شنو.
دوستانو د امریکا غږ آشنا رادیو د یوې خبرونې خبرتیا مو واورېده، خو یاده مو باسي چې تاسو موږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. موږ هم ورته خبرونه لرو د باسنو د ازادۍ په چپو کې تر شنه اسمان لاندې چې وخت په وخت تاسو هم پکې ګډون کولای شي. اوس هم راځو د خونکو ستونزو ته. په کابل ښار کې یو شمیر خونکو له تیرو څو ورځو راهیسې په اعتصاب لاس پورې کړی دی. دوی وایي چې دوی ته نه په ماشونو کې زیاتوالی راځي او نه ورسره د مځکو او کورونو ورکړل شوې ژمنې عملي کیږي. د محل په کابل سټوډیو کې صفی الله ستانکزی دی او هغه په دې اړه معلومات راټول کړي دي. ستانکزی صاحب، نور له تاسو اورو.
د کابل یو شمیر ښوونکي وایي که څه هم د هیواد د راتلونکي نسل پر روزلو بوخت دي، خو تر ټولو کم دولتي معاش ترلاسه کوي. د کابل دغه ښوونکي د حبیبیه په لیسه کې د اعتراض په بڼه له یوې اونۍ راهیسې سره ټول شوي او د زده کړې له ورکولو ډډه کوي. دوی وایي که حکومت ورته د استوګنې ځمکې ونه ویشي، د معاشونو په لوړولو او د کاري ساعتونو په کمولو کې جدي پاملرنه ونه کړي، خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. د دغو ښوونکو په استازیتوب شاه حکیم لامې د پنجشنبې په ورځ د یوې اعتراضي غونډې پر مهال ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
دغه پاسون یا اعتصاب صرف د خپل حقوقو په خاطر یو میاشت مخکې شروع کړی و چې په هغه کې یو میاشت بعد وزیر صاحب معرف موږ سره وکتل، کوم دستاور دې موږ ته رانوړ، څلور غوښتنو نه حل نه کړې. موږ خپل اعتصاب ته ادامه ورکوو، نو کونه غوښتل شي موږ به بیا په نورو اقدامو لاس پورې کړو. دغه مکتبونه به وتړو، مکتبونه چې وتړل سه دا معنا داره چې ټول شرط تړل کیږي.
په دې اعتراض غونډه کې ګڼ شمېر خونکو اعتراضونه لیکلي وو او په ډیرو کې له حکومت د شعار او خبرو پر ځای د عمل غوښتنه کوله. اخوا د مدني ټولنې فعالانو په افغان چارواکو انتقاد وکړ چې له خونکو سره په خپلو ژمنو نه دی ولاړ او په یو او بل پلمه ځانونه تیر باسي. دوی ویل که د خونکو غوښتنې مثبت ځواب نشي، د مدني ټولنو فعالان او ټول خونکي به په ګډه لوی اعتراض غونډې او مظاهرې ترسره کړي. د افغانستان د پوهنې وزیر بیا وایي چې له ښوونکو سره شوې ژمنې نه دي هېرې شوې او د عملي کولو لپاره یې هڅې روانې دي. اسدالله حنیف بلخي د پنجشنبې په ورځ د سل ورځني کاري پلان د تشریح پر مهال وویل چې ښوونکو ته به ځمکې ویشل کیږي او نورې غوښتنې بیا کتنې او غور ته اړتیا لري.
ما د تمام افغانستان از جایی که رئیس جمهور
مونږ په ټول افغانستان کې لکه څنګه چې افغان ولسمشر یې ژمنه کړې وه دا پروګرامونه لرو چې خونکو ته ځمکې ویشو. همدا راتلونکې اونۍ په استالف کې 324 نمرې ځمکې ویشو. په د حساب سیمه کې هم شاوخوا 500 نمره ځمکې ویشو. د حق او زحمې په برخه کې کچیر ته ځینې تیروتنې شوي وي مونږ یې په اړه څېړنې کوو. خغلی بلخی ویل چې د خار جوړونې له وزارت او خارولۍ سره خبرې روانې دي څو د خوونکو لپاره ډېرې ځمکې بیلې شي. کارپوهان بیا اندېښنه ښکاره کوي که د خوونکو اعتراضونه زیات شي نه یوازې زده کوونکي له درسونو پاتې کیږي بلکې د پوهنې بهیر به داسې ضربه وویني چې د جبرانولو لپاره به یې ډېر وخت پکار وي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو د خونکو د شکایتونو او د غوې د اعتصاب او همدارنګ د پوهنې د وزیر د څرګندونو په اړه مو واوریدل او دا مو واوریدل چې د افغانستان د پوهنې وزیر نن خپل سل ورځنی پلان تشریح کړی دی. نوموړي په خپلو څرګندونو کې له زده کړو څخه د میلیونونو ماشومانو د لریوالي او د ښوونځیو د 50% نشتوالي په اړه څرګندونه وکړه او دا یو جدي ستونزه وبلله. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی دا خبره د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د سل ورځنی پلان د تشریح پر مهال خبریالانو ته کړې ده. په دې موضوع به یو بل رپورټ له کابل نه د خان محمد سیند واورو.
له خونځي څخه د میلیونونو ماشومانو لریواله او په مرکز او ولایتونو کې د خونځي ولپاره د ودانیو کمښت هغه ستونزې دي چې له پخوا راهیسې په ګوته کیږي. خو د پوهنې نوی وزیر وایي چې په لږه موده کې به د یوې سروې له لارې له زده کړو څخه د لرې پاتې شوو ماشومانو سیمې او ښوونځیو ته د نه تګ علتونه معلوم او هلته به یې تدابیر ونیول شي. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی دا خبره د پنځشنبه په ورځ په کابل کې رسنیو ته د دې سل ورځنی پلان د تشریح کولو پر مهال وکړه.
د حدود 3 میلیون طفل واجد شرایط انوس
د 3 میلیونو په شاوخوا کې چې ډېرې انجونې د ښوونځیو ته د تک په شرایطو برابر دي خو ښوونځیو ته لاسرسی نه لري. غواړو لومړی یوه سروې وکړو چې دوی په کومو سیمو کې دي او امکانات یې وسنجوو او طرحې به ورته تیارې کړو.
د پوهنې وزیر دا هم وویل چې اوس مهال د هیواد 50% ښوونځي ودانۍ نه لري او ځینې ودانۍ چې قراردادیانو ته ورکړل شوي او کارونه نیمګړي دي قراردادیان به حاضر او د قانون سره سم به وپوښتل شي. د پوهنې وزیر د سل ورځنی پلان د تشریح کولو پر مهال دا هم وویل چې هر کال د هیواد ښوونځیو ته شاوخوا 1 میلیون نوي زده کوونکي جذبیږي خو د ښوونکو وسنی تشکیل ته په کتو سره دا ضرورت پیښیږي چې نوی ښوونکي وګمارل شي. د وویل د راتلونکي کال لپاره دولت ته د نوو ښوونکو 14,000 بستونه پیشنهاد کړي دي. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې د هیواد په کچه په ښوونځیو کې څه کم 10 میلیونه ماشومان چې نجونې هم پکې شامل دي زده کړې کوي خو خلک وایي په ځینو ولایتونو کې د ناامنیو له امله په سلګونو ښوونځي بیرته تړل شوي او په لسګونو زره زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي. د چارو پوهان وایي ښوونځیو ته د ماشومانو جذبول ناممکن نه دي خو لومړی شرط امنیت دی. د کابل پوهنتون استاد فاروق بشر آزادي راډیو ته وویل
تر هغه وخته پورې چې امنیت نه وي په ټول افغانستان کې تعلیم عام کول به ډېر ګران وي. هغه خو څه کوي چې اننه په ښارو کې چې هلته تقریبا نسبي امنیت هم موجوده په سلهاو زره ماشومان ګدایي کوي او په سړکو کې ګرځي نه تعلیم شته نه تربیه. اما ناممکن هم نه دی خو شاید دی چې دولت هغه ټول امکانات چې لازم دی ورپلاش کړي او جدي ورپسې اقدام واخلي.
ځینې کارپوهان بیا وایي چې د پوهنې وزارت په تیرو شاوخوا 14 کلونو کې د پوهنې کمیت ته زیاتې هڅې کړې خو د کیفیت ستونزې تر ډېره نه دي اوارې شوې. دوی تاکید کوي چې دا وزارت دی د پوهنې د کمیت تر څنګ کمیت ته هم پام وکړي خو د پوهنې وزارت وایي د دې نیمګړتیا پوره کولو ته عملي پروګرامونه لري او د وخت په تیرېدو سره به شته ستونزې اوارې شي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. دوستانو د ازادي رادیو د باسونو او ګردمی زونو په ترڅ کې د ازادي په چپو کې 19 پروګرام نن په مستقیمه توګه خبريږي. د دې پروګرام چلوونکې جناقه الکوزیر سره په سټډیو کې دی. الکوزیر صاحب، نن د ازادي په چپو کې په کوم موضوعاتو خبرې کوي؟
تشکر انصر. لکه څنګه چې تاسو ویل، د دریو تر پنځو پورې ژوندۍ خبرونه همیشه هر پنځشنبه دوستان اوري، او د دې ونه د بحث لپاره د افغانستان په نامنیو کې د بانفوذو کسانو، جګړه مارانو او پخوانی حکومت د ځینو حلقاتو د لاس لرلو په اړه د خلکو شکایتونه راخصی دي، چې په دې اعتبار به محترم ملمانه خبري وکړي چې تر کومه حده پورې دغه کسان چې ذکر شول دوی د حکومت او نظام په چارو کې مداخله کوي.
نو اتمن اوریدونکي هم کولای شي چې ټلیفون وکړي او په دې اړه خپل نظرونه سره شریک
کړي. اوریدونکي کولای شي چې د خبرونه په جریان کې د موضوع په ارتباط پوښتنه وکړي او محترم ملمانه بورته ځوابونه وي.
دوستانو، یو بل یادونه هم کوو چې تاسو کولای شي چې موږ ته د اس ام اسونو لاره هم د خبرونه په اړه خپل نظرونه راولې کړي. همدارنګه زموږ د فیسبوک پاڼه هم کارولای شي، هلته هم کولای شي چې خپل تبصرې د خبرونه، البته د ازادي په صفو کې خبرونه پاړه را سره شریک کړي. اوس هم مخکې لدینه چې د سیمې او نړۍ ریپورتونو ته ورشو او د ګولې اچار تنظیم پروګرام هم درته خبرو، پامو کې د افغانستان اړوند د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته ل احمد شیبر نه ورو.
په هلمند کې د 2015 میوان خولي اردو چارواکي وایي چې د سنگین پولیس والی کې د کرما پسمه کې د طالبانو او داعش کړه حمله چې له درې ورځو راهیسې پیل شوې و او نږدې 300 کسانو پکې برخه اخیستې و شاته تمبولې او د هغوی سلطنې وژلې چې د جنو مړي له همدې جګړې په میدان کې پراته دي. چارواکي وایي پولیسو د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې سل بوجي امونیم نایټریټ چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوی و ترلاسه کړی دي. د پکتیکا ولایت له مقام څخه په خبره شوې خبر پڼه کې راغلي چې دغه مواد 13 ورځې نیول شوی. د افغانستان د انتخاباتو یو شمېر څارونکي بنسټونه د ولسي جرګې د انتخاباتو پر ځنډ اندېښنه څرګندوي او وایي چې افغانستان دا مهال په دې برخه کې له قانوني خلاص سره مخامخ دی. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ نن په کابل کې وړاندیز وکړ چې حکومت باید د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه اعلان کړي او یا هم د اوسنۍ جرګې کاري موده وغځوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ په شل اوور لوبو کې په لسم مقام کې راغلی دی. د پاکستان یو حکومتي چارواکي وویل د هیواد په شمال ویدیس کې د وسلوالو پر ضد د پاوز پرمختګ د پولیو د واکسین د پروګرام لپاره اسانتیاوې رامنځته کړې دي. چارواکي وایي یو هوایی برید د عراق په هوایجه ښار کې د اسلامي دولت ډلې د موټر بمونو د جوړولو یو لویه فابریکه په بشپړه توګه له خاورو سره خاورې کړې او ډېر تلفات یې وراړولې دي. اوکراین وایي چې 15 عسکر تیر ورځ له روسي پلوه بیلتون غشتونکو سره په جګړه کې وژل شوي او 9 تنه یې هم ژوبل شوي دي. او په غانا کې چارواکي وایي چې د غازو په یو مرکز کې پرونی چاودنې لشتر لشه 3 تنه وشلې. دا چاودنه تیر ورځ په مرکز اکرا کې وشوه.
دوستانو، د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی مو غوړیدل. تفصیلی زموږ ویب پاڼه کې وګورئ، اسادی رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته ده. وسم څو اقتصادي خبرونه چې د کابل استودیو وړاندې کیږي.
د حیرتان بندر مسولان وای په هیواد کې د اقتصادي ناسم وضعیت او د سوداګری چارو کموالی د دې لامل سوی چې دغه بندر اواید سرشکال د تیر کلونو په پرتله 10% کم سي. په بلخ کې د حیرتان بندر مشر قاضی نجیب ازادی رډو ټویل پر وسی څو میاشو کې افغان سوداګرو له بهر واردات کم کړی دي چې ورسره د حیرتان بندر اواید هم کم سوی دي. شغلی نجیب د دې ترڅنګ د حیرتان بندر د اوایدو د کموالي او بل عمل دغه بندر ته د تیلو، غازو او په ځنګړی توګه د نړیوالو ځواکونو لخوا د تیلو کم واردات بولی. د وای د تیر کال او وړم کال په پرتله سش کال د حیرتان بندر اواید 10% کم سوی دی. په ټولو بندرونو او په ټول افغانستان کې اواید کم سوی دی. کاروبار نسته، ساختماني کارونه نسته، قراردادونه نسته. لدی مخکې به د سوداګرو او بهرنیو ځواکونو سلګونه ټانکر تیل راتله خو اوس کم سوی دی. شغل نجیب وای دغه بندر د تیر کال اواید تر 6 میلیارد افغانیو اوښتی و. د هلمند سیمه ایز چارواکي وای په دغه ولایت کې لنامنې سره سره بزګرو بیرته د پونبې کښتم مخ کړی ده. د هلمند والیم رسیال محمد جان رسولیار ازادي رډو تو ویل پونبه په هیواد کې د کوکنارو د کښت یو شب بدیل دی او که اړوند وزارتونه په هلمند کې د پونبې د کروندګرو ملاتړ او مرسته وکړي دوی به لا هم کرکیلې ته وهڅیږي.
په پونبې کار کې لا دته عادي حالت راګرځیدلې ده. اوس ماشاءالله
دوباره زارینو درکټ ته مخه کړی دا یوازینی ښه بدیل دی د کوکنار د کرکرې په وړاندې.
دی وایي تر اوسه د کرنې وزارت لخوا د دوی سره شوې مرستې کافي نه دي او دغه اداره باید په هلمند کې د مالوچ کرکیلې ته پوره پاملرنه وکړي او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اسعارو سره په د ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپېته افغاني پنځه پوله، یو یورو شپېته افغاني یو شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند یو نوي افغاني دیرش پوله، یو سعودي ریال پنځلس افغاني اتیا پوله، د اماراتو درهم شپاړس افغاني شل پوله، زرلني تومن اوولس افغاني پنځه اتیا پوله او زر پاکستاني کلدارې پنځه سو شپږاوی افغاني.
دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. وسم بیرته ریپورټونو ته راځو. مخکې له دې نه چې د سیمې او نړۍ ریپورټونو ته ورشو، په افغانستان کې د ورزش په اړه یو ریپورټ راخلو. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي هڅه کوي چې په اولمپیک لوبو کې افغان ښځینه ورزشکارانو په وړاندې پراته خنډونه معلوم او حل لارې ورته پیدا کړي. په دې اړه به له کابل نه د سید کمال شاه عارف راستولی ریپورټ واورو.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې د افغان ښځینه ورزشکارانو په وړاندې د پروتو ستونزو سره سره بیا هم د ښځینه ورزشکارانو په برخه کې د پام وړ پرمختګونه کړي دي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مشر فهیم هاشمی په کابل کې د ښځو او ورزش ملي کانفرنس د پرانیست پر مهال وویل چې د افغان ښځینه ورزشکارانو په وړاندې پراته خنډونه بلري او په بیلابیلو لوبو کې به د دوی فعالیتونه زیات کړي. ښاغلی هاشمی زیاته کړه چې اقتصادي ستونزې، د امنیت نشتوالی او د لازمو امکاناتو نشتون په ځینو برخو کې د افغان ښځینه ورزشکارانو پرمختګونه د خنډ سره مخ کړي دي. ورزشکارانو چې هڅه کړې او همت یې کړی او د فرهنګي، اقتصادي او تخنیکي ستونزو سره سره حرکت کړی، د دوی لپاره باید په حکومت کې مناسب ځای وجود ولري او باید وپیژندل سي. د ښځینه ورزشکارانو د ستونزو د هواري په اړه دغه کنفرانس د چهارشنبه په ورځ د دوه ورځو لپاره پیل شوی و چې د څلورش ولایتونو ښځینه ورزشکارانو پکښې ګډون کړی و. د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې دا مهال په ټول افغانستان کې 12013 ښځینه لوبغاړي فعالیت لري چې له هغې جملې څخه 815 تنه د ځوانو او نوو ځوانو ملي ټیمونو ګډون لري. که څه هم د اولمپیک ملي کمیټه د ښځینه ورزشکارانو د فعالیت په برخه کې د پرمختګ خبره کوي، خو ښځینه لوبغاړي دا کمیټه په بېغوري تورنوي. په کابل کې دوه تنو ښځینه ورزشکارانو وویل چې د اولمپیک کمیټې فعالیتونه تر مرکز کابل پورې محدود دي او ولایتونو ته لکه څنګه چې لازمه ده توجه نه ده کړې.
راغلم د لغمان په ولایت کې خو د خوځو د لپاره ډېرې ستونزې دي او بل خپل د ورزش د امریت لخوا نه دي، ته داسې محفوظ ځایونه نشته چې دوی پکې هلته تمرین وکړي.
زما نوم حمیده ده، سکندر ولایت. کوم خبر شته؟ توسل د مرکز لپاره سهولتونه ډېر څه خو په کندهار ولایت کې کوم د دې څخه یو سهولت موجود نه دی. کوم ګروپ یا کوم تمرینونه چې موږ په خپل کندهار ولایت کې اجرا کوو، موږ د سرته والا کمندي په خاطر باندې.
د ورزشي چارو افغان کارپوهان وایي چې د افغانستان اولمپیک ملي کمیټې لکه څنګه چې شاید ښځینه ورزشکارانو په برخه کې خدمتونه نه دي کړي، دوی وایي که ښځینه لوبغاړو ته زمینه او اسانتیاوې برابر شي، دوی هم د دې وړتیا لري چې په بیلابیلو برخو کې افغانستان ته بریاوې راوړي.
ازادي راډیو لوونه ترو
د ایران په جنوب ختیځ چابهار بندر کې سلګونه کنټینرونه سره لمرته پراته دي. د آزاد سوداګرۍ د سیمه پر ایران د نړیوالو بندیزونو لامل له لسیزو راهیسې له کاره پرېوتې، خو چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تهران او د نړۍ د قوتونو ترمنځ خبرې پر مخ روانې دي. چارواکي هیله مند دي چې نړیوال سوداګر به په چابهار کې د فعالیت د طلایي فرصت ترلاسه کړي. رضوان مراد په دې اړه د فرانسې د خبري اژانس د رپورټ جزئیات وړاندې کوي.
ایرانی چارواکي هیله مند دي چې چابهار بندر به چې د هند سمندر ته د ایران یوازینی لار بلل کیږي، د نړیوالې پانګونې او سوداګرۍ په مرکز بدل شي. دا بندر به چې په سیستان بلوچستان ولایت کې موقعیت لري، له ایران سره د منځنۍ او جنوبي اسیا د هیوادونو سوداګرۍ ته هم لار پرانیزي. ایران د نړۍ له قوتونو سره د خپل اټومي پروګرام په اړه خبرې کوي او د موافقې په صورت کې به تهران خپل حساس اټومي فعالیتونه بندوي او نړیوال بل خپل لوري پر تهران لګول شوي بندیزونه کم کړي. خو د فرانس پریس خبری آژانس پوینا د سوداګرۍ لپاره د آزادې سیمې په توګه د چابهار بندر بیا فعالېدل به ژر ممکنه نه وي. راپور نوای په دې سیمه کې چې د لومړي ځل لپاره په 1994 کال کې د آزادې سیمې په توګه وپیژندل شوه، لا دمخه شاوخوا 200 کمپنۍ موجودې دي. د دې کمپنیو له جملې څخه سم نیمایي د افغانستان، خلیج هیوادونو او د پاکستاني سوداګرو دي. دیرش پسلو کې کمپنۍ په چین او یو شمیر نورو آسیایي هیوادونو پورې تړاو لري او شل پسلو کې بیا د لویدیځو هیوادونو دي. د چابهار د آزاد سیمې د پانګونې د برخې اجرایي مشر سید مقدم فرانس پرست ویلي، زموږ پالیسي دا ده چې زیات نه زیاتې کمپنۍ او پانګوال جلب کړو. د چابهار بندر مرستیال مشر علي احمد مبارکي وای، له نن څخه 15 کال وروسته به دا سیمه د اوستر بندر په توګه فعال وي او د 80 میلیونه ټن مواصلاتو ظرفیت به ولري. زیات شمیر لویدیځ پانګوالو په 2015 کال کې وروسته هغې چې د تهران د لانچمن اټومي پروګرام له امله پر تهران بندیزونه ولګول، له چابهار څخه خپلې پانګې وویستې. د چابهار د پانګونې د برخې مشر وای، سلګونو کمپنیو بیرته د بندر ته مخه کړې ده او امریکایی، کاناډایی او فرانسوي کمپنۍ په چابهار کې د پانګونې لپاره زیاته لیوالتیا ښیي. ایرانی چارواکي دا مهال د چابهار بندر او شاوخوا سیمې پر بنسټیزه بیا رغونه کار کوي چې د ریل کرخه، محلي هوایی ډګر او هوټلونه جوړول پکې شامل دي.
ریپورټونه وایي چې د عراق پر خویجه خار په پرونی بمباری کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د موټر بم جوړولو یو مرکز په بشپړ ډول لمنځه تللی. ویل کېږي په دې مرکز کې دومره چاودیدونکي مواد ذخیره شوي وو چې تر بمباری وروسته یې د چاودنې غږونه 50 کیلومتره لرې سیمو پورې اورېدل شوي. فرشته جلالزئی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
عراقی چارواکی وای چې په هویجه کې بمباری د امریکا په مشرۍ ائتلافي دواکو کړی او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو هغه کارخانه ویجاړه کړی چې موټر بم یې به پکې جوړول. وسلوالو په دې ځای کې ټانکونه، هاموی او لارې موټر او ډیر اندازه چاودیدونکي مواد ذخیره کړي وو. دوی به چاودیدونکي مواد په دغو موټرو کې ځای پر ځای کول او بیا به موټر د چاودنو لپاره د عراق بیلابیلو سیمو ته استول. یو عراقي ډګروال د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دا په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو د موټر بم جوړولو تر ټولو ستر مرکز وو. ویل سوي چې د چاودیدونکو موادو پر دې زیرمتون تر بمباری وروسته درنې چاودنې وشوې چې ژغه 55 کیلومتره لري په کرکوک ښار کې لا اوریدل شوې ده. د کرکوک د امنیتي کمیټې مرستیال محمد خلیل الجبوري دغه پیښه تایید کړي او ویلي دي چې په هویجه کې د چاودنو له امله زیات شمیر ملکي شاریان او د اسلامي دولت وسلوال وژل شوي او زخمیان دي، خو د تلفاتو دقیق شمیر یې نه دی څرګند کړی. د امریکا په مشرۍ ائتلاف په خبر پاڼه کې ویلي چې په هویجه کې د چاودیدونکو موادو پر دې کارخانه بمباری شوي، خو نور جزئیات نه دی ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال انټونی بلینکن روانه اونۍ په پاریس کې د عراق پړه جوړ شوی کانفرنس ته د ائتلافي ځواکو د هوایی حملو پر مؤثریت ټینګار وکړ او ویل چې 25% سیمې د اسلامي دولت د وسلوالو لول کې استلې دي.
In Iraq right now we have the right strategy, a combination of coalition airstrikes.
اوس مهال موږ په عراق کې موثره ستراتیژي لرو، په دې کې د ائتلافي ځواکو هوایی حمله، د روزنې پروګرامونه، وسایل او زموږ سیمه ایز اغیزمن شریکان شامل دي. دا ستراتیژي به ګټونکې وي. د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواوو په عراق کې تر اوسه د اسلامي دولت پر وسلوالو تر 4000 زیاتې هوایی حمله کړې دي. د عراق په هواجش د عراق په هویجه شار کې د اورستي بمباری په اړه د الجزیره خبريال ویلي چې ګنجمیر ملکی کسان پکې وژل شوی او زخمیان دي. په هغو عکسونو کې چې د فرانسې خبري اژانس خبريالانو پر موبایل ټلیفون د پیښې له ځایه اخیستي څرګنده شوی چې ډیره پراخه سیمه تخریب شوې ده. د اسلامي دولت په نوم مسلوالو په تیرو څو وختونو کې د جګړې د تاکتیک خپل کړی چې په موټرو کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کوي او د عراقي ځواکو پر ضد د جنگ میدان ته استوي. هویجه شار د بغداد د شمال په 200 کیلومتري کې پروت چې د اسلامي دولت د وسلوالو له عمده مرکزونو ګڼل کیږي.
او سم مخکې لا دې چې د ګولیا چار تنظیم پروګرام درته وړاندې کو، یو ریپورت راخلو او هغه هم د کتابونو په اړه. زموږ په ټولنه کې نور میلې ډېر جوړېږي، خو د کتابونو د میلو دود لا ډېر کمزورې دي. د کوټې په پریس کلب کې د کتابونو 15 ورځنۍ میله پیل شوې ده چې په زرګونو اردو، انګلیسي، پښتو، بلوڅي، براهوي کتابونه پکې نندارې ته ایښودل شوي دي او په ارزانه بیا پلورل کیږي. د بلوچستان پوهنتون رئیس د دې کتابي میلې پرانیسته کړې. زموږ همکار بارکوال میاخیل له کوټې د کتابونو د دې میلې په اړه رپورټ راکړي، ورپسې د ګوړې اچار تنظیم پروګرام وړاندې کیږي.
د نارامو بلوچستان ایالت د مرکزی ښار کوټه په پریس کلب کې په لومړي ځل د کتابونو میله جوړه شوې چې هر څوک پکې د خپل خوښې کتابونو په ارزانه بیه اخلي. د کوټه د پریس کلب مشر شهزاده ذوالفقار د دې کتابي میلې په اړه وایي:
د دنیا جهان کتابونه سته ډیر په ارزان بیه باندې. دا یو خدمت دی د معاشره چې ځوانان او هغه خلک چې د توپک غیر نصابي سرګرمیان سره لیر سي را دي سي کتاب مطالعه ته خوا چې دی او توجه ورکي. دا 15 ورځې دلته د کتاب میله دلته
د دې کتابي میلې پرانیسته د بلوچستان پوهنتون رئیس ډاکټر جاوید اقبال وکړه او وروسته د نورو کتاب مینانو په منځ کې نندارې ته پراته د خپلې خوښې کتابونه وکتل.
په کوټه کې دا شیان نو نن دلته د پریس کلب کې دا ایگزیبیشن سوي دي. دا ډېر ښه خبره ده. ما دوی دعوت ورکړه مالته راسي هلته په یونیورسټي آف بلوچستان کې دا رنګه یو ایگزیبیشن هلته ډېر القوان دي، لس زره القوان دي. دا پرېږدي چې دا القوان دا وګوري، کم کتابونه چې دوی خوښ وو هغه دوی رانیسي. زما یقین دی چې سبا به ډېر خلک به راسي. دارنګه کتابی میلی دا په تسلسل باید چې باغه باندې وسی، نن سوي دي اختر آباد بیا دی وسی. زه خوایم په جنار اور باندې دی ولګي دکانو کې پرته کتابونه شو ورزي.
د کوټه د نوي کلی په کالج کې د بلوچستان ژبه پښتون استاد اغا زاهد وایي کتاب یو ځنای شاید چې خلک له تشدد راګرځولای شي.
دا یو شټول دی، یو خوشاله ټولن دی، یو لیبرال او معتدله متوازنه ټولن دی. لپاره دا کتاب او د کتاب ملګرتیا دا ډیر ضروری ده. هغه ټولنې چې د کتاب سره تړلې دي هغه هیڅ کله تشدد نه خوښوي. کتابونه زموږ ډیر غټ ضرورت دی. زه خدای وایم چې زموږ کام د ډوډۍ بعد تر ټولو غټ مهم ضرورت او کتاب ته لري.
که څه هم بلوچستان د پاکستان د نورو ایالتونو په نسبت په تعلیمي لحاظ وروسته پاته دی، خو د براهوي او اردو ژبې شاعر او لیکوال افضل مراد وایي د دې ایالت په خلکو کې تر نور پاکستان د کتاب لوستلو کلچر ډیر غښتلی دی.
زه دا په دعوه داوم چې زما کوټه زما بلوچستان چې دی کې مطالعې کتابو سره یو ملګرتیا ډیر زیات دی. یو مطالعې ماحول لکه چې اوس دا ګوره د کتاب میله دا ځای کې محسوس کیږي چې اوس موږ ګرد کتابو سره یو داسې ملګر دا زندگی مقصد او دا زندگی خته مختلف طریقه ده. پاره دا ګرد راز چې دی دا کتابو کې دی.
کتابی میلې ته محصلین هم راتلل او د نصاب د کتابونو ترڅنګ د عمومي مطالعې لپاره هم د خپل خوښې کتابونه اخیستل. د بلوچستان پوهنتون یو محصل سعد الله وایي په کتابی میله کې د پښتو کتابونو په لیدلو ډیر خوشاله شو.
کتابونه خو د ساينس والا او آرټس والا خپل سټوډنټ هغه هر ځای میلاویږي، لیکن زموږ د پښتو کلچر کتابونه، د بلوچ د کلچر کتابونه، تاریخ د بلوچستان هغه کتابونه پراته دي، نو زه په دا باندې ډیر خوشاله یم.
کوټه پریس کلب خپل ځانګړی کتابتون هم لري، خو له کتابونو یې ډیر کم خبریالان استفاده کوي. او د کوټه د جنو مشرانو ژورنالیستانو په وینا د بلوچستان خبریالان هم د عامو خلکو غوندې له کتابونو ډیر لري دي. خو په دې کتابي میله کې یو خبریال سیما هم ګرځیده او د خپل خوښې کتابونه یې لټول.
خیال دی چې دا رنګ ځای وکړي چې دوی ته موقع ورکړي، نو زما په خیال چې دلته به بیا شزیم راځي، دلته به بیا د نیو جنریشن چې دی هغه به هم دلته راځي او کتابونه به اخلي. زما دا خیال دی چې دا رنګ تبدیلی چې دی نه هغه په دا ماحول کې ډېر خوشګوار تبدیلی ده. انجونې چې دی هغې ته دا ریکوست کوم چې 15 ورځې په پریس کلب کې دا میله چې دا هغه دلته به جاري، نو هغه دې دلته راشي، دا کتابونه دې دا سه واخلي.
د تحریک انصاف ګوند د ښځو د څانګې مشر سکینه عبدالله خان وایي په بلوچستان کې چې د تعلیم کچه ډېره ټیټه ده، نو د کتاب لوستلو دود به څنګه په خلکو کې زیات وي؟
ما چې کوم خیال دی بیخي کم رجحان دی چې د ښځې کتابي مطالعه کوي، حالانکه دا بیخي زیات ضروری ده کې سکولو کې دغه رقم میلې لګیدلی وای. فلسفه، تاریخ او اسلامي کم چې نظریاتي کتابونه دی هغه ما بیخي ډېر دغه دی، نو مطالعه صرف ما بیخي ډېر نه ده.
دا کتابي میله به د جون تر اوومې دوام ولري چې د کوټه ښار د بیلابیلو کتاب پلورونکو او خپرندویانو زرګونه کتابونه به پکې نندارې ته پراته وي او په ارزانه بیه پلورل کیږي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام. وزیران او ځینې والیان خو مقرر شول، خو اوس به ګورو چې کړې ژمنې کوم ځای ته رسیږي. هماغه د پخواني حکومت ککړې کاسې چټي او که ځان ته تازه دیګونه پخوي. د خپرونې په پیل کې مو د هیواد تکړه مبصر په خپل سر صاحب راغوښتی دی چې د اوریدونکو په څو پښتنو باندې د خپلو تبصرو زور وازمایي.
Thank you.
دهیوا تکړه مبصر خپل سر صاحب
ا
اوریدونکو لیکونه را لګلې دي او څو پوښتنه یې کړې دي کډ ودرې ته جواب ورکې نو خوشاله بشو
ولې نه دوه درې چې لس دولس ته به جواب وای
اوریدونکو دا پوښتنه کړې ده چې کله ولایتونو شمیر کم شي خدي او که ډیر شي
دولایتونو شمیر څومره چې زیاتیږي ام دومره خدي ځکه ډیر خلک به وایي چې د والی صاحب زوی د والی صاحب ورور د والی صاحب د اکا زوی د ماما زوی د ترور زوی یا خی خسور او یا هم کوم بل خپلې د ما په نظر که ټولې ولسوالۍ په ولایتونو بدلې شي نو هم دومره یې ګټه ډیریږي ځکه یو خو به د ملي یووالي حکومت دواړو خواو ته د کمپاینرانو او خپلوانو د خوشحالولو اسباب برابر شي او بل به شخړې هم کمې شي ځکه څومره چې والیان ډیریږي هم دومره ورسره شخړې او جنجالونه هم کمیږي خو په دې شرط چې ټول جنجالي کسان والیان شي که دا کار وشي هر یو به په خپلو ګټو وټو اخته شي او خلک به یې له شره بېغامه شي
ښه ډېر ښه
په دې ډول به د بېکارانو شمېره هم کمه شي او نړیوال به هم ګوته په خوله ورته پاتې شي او وایي به چې دا څومره غټ هېواد دی چې څو سوه والیان لري او که داسې وشي نو جمهور رئیس به مو هم د یو لوی امپراتور حیثیت لري ځکه څوک چې په دوه درې سوه ولایتونو حکومت کوي نو له امپراتوره کم نه دی او که ولسوالۍ په ولایتونو بدلې شي نو کلي په خپله په ولسوالۍ بدلېږي چې په دې ډول به یو رشوت خور هم بېکاره پاتې نه شي
خپل سر صاحب اوریدونکو یوه بله پوښتنه هم کړې ده
څه یې پوښتلې دي
اوریدونکي پوښتنه کوي چې ولې خلک له قصابانو او قاضیانو ویریږي
له قصابانو سړی ځکه ویریږي چې د قصابانو تیار سترګې سرې وي او د چا وهلو ورته هېڅ هم نه ښکاري تیره چاړه یې په لاس کې او تیره تبر او یارمبه یې هم څنګ ته ایښی وي نو په دې حال کې چې څوک له قصابه نه ویریږي نو هغه به له اوسپنې جوړ وي بیا خو د ټولو خلکو هغه خیره هم په ذهن کې شته چې ځینې خلک د غصې په وخت کې چاته کوي او وایي چې خدای دې د قصاب چړو ته واچوه
د قصاب خو له سرو سترګو تیرې چاړې او یا هم تبر نه ویریږي خو له قاضي نه یې ویره له څه شي وي
قاضي صاحب که چاړه او تبر نه لري داسې تیز قلم او قانوني مادې لري چې په مازې خوځولې د سړي پوستکی ترې باسي خو د خدای فضل دی چې پیسې شته چې د قاضي صاحب د قانون او قلم مخه نیسي که نه خلکو ته به قیامت ورښودلی وای
نو دا خبره ده چې خلک ترې ویریږي
هو د قاضي صاحب او څارنوالانو قلمونه د قصابانو له چړو او تبرونو ډیر زیات خطرناک دي پام ورسره کوئ
نو څه پام به ورسره وکړي
پیسې مخه نیولی شي هغه هم چې بیا ډالر وي د قلم څوکه یې داسې راماتوي لکه څوک چې د غنمو سواره ماته کړي
په خپل سر صاحب اوریدونکو بله پوښتنه کړې ده چې د ملي وحدت حکومت کومې خواته روان دی
د ملي وحدت حکومت خو یوې خواته هم نه دی روان ځکه چې کومې خواته د تللو قصد وکړي نو دا بله خوا یې راوګرځوي او که دا بله خوا یې کومې خواته د بولو قصد وکړي هغه بله خوا یې راګرځوي له همدې امله ځای پر ځای ولاړ دی او ملي وحدت یې برقراره کړی
بدله
مالغالری
پدرې کارونه کې له چا سره سلامه کوه
پروشوات اختلاس او چاپلوسۍ کې
شاعران درې زړونه لري
یو یې د ځان لپاره وي بل یې د معشوقې لپاره او درېیم یې د شعر لپاره
خاروالانو درې ګټې وکړې
یو یې شهرت بل یې رشوت او درېیم یې څو نمرې ځمکې
چې ډاکټر ته ورتلې له درې شیانو مه وېرېږه
له انتظار فیس او مرګ نه
تکړه لوبغاړي په درې ډوله دي
رسمي لکه چاپړوسان نیمه رسمي لکه دلالان او غیر رسمي لکه دوکانداران
درې شیان په ښه بیه خرڅ شول
سوله بیا رغونه او اداري اصلاحات
د حکومت لوړ پوستونو درې شیانو چارواکي لیونې کړي
ډالرو موټرو او سفرونو
مرمینتوب هر وقت خوان کوي خو د تیرو مرمینتوب لا بل خوان لري په دې شرط چې معشوقه وي پکې لا همداسې یوې لنډې مینې مو خبرو
یو شپه چې د قمبر لالا خوب تښتیدلی و او ښځه یې هم د باندې وتلې وه نو په چورت کې تللی و ځکه چې نوې ښار ته کډه راغلې وه او لا ډېر مشکلات یې په مخ کې و چې په همدې وخت کې یې موبایل ته مسیج راغی
ګرانه باور وکړه چې یوه شیبه مې هم نه هېرېږي او دغه چورتي څېره وچې شونډې مې د په زړه کې چړې وهي له همدې امله لکه د تا غوندې د ما هم خوب تښتیدلی او لټ په لټه وړم
د مسج په لوستلو قمبر لالا په خپلو سپینو بریتونو کې وخندل او زړه یې لکه د ماشوم ټوپونه ووهل خو دې ته حیران شو چې دا لا کومه لیونۍ ده چې له ده سره مینه لري چې د موبایل ساعت ته یې وکتل د شپې 12 بجې وې یو سوړ او سیلی وښکه او بیا یې په دې زړه ته تسلي ورکړه چې خلک وایي د ښار نجونې ډېرې له مینې ډکې دي او له هر چا سره مینه کوي له همدې سره یې په مسج لیکلو پیل وکړ
ګرانې نه پوهېږم چې څوک او له کومه ځایه مسج رالیږي خو ښه به دا وي چې ارامه ویده شي په مخه دې ښه
څو شېبې به تېرې شوې نه وي چې په موبایل کې دغه مسج راغی
ګرانه پوهېږم چې ته د ما مینې له خوبه ایستلی او لکه د ما په بستره کې لټ په لټ اوړې پوهېږم چې همدا اوس د زړه د ما په مینه کې ټوپونه وهي
قمبر لالا چې مسج ولوست نو بیا یې په غیر ارادي ډول په شونډو خندا خوره شوه په بستره کې اړخ په اړخ واوښت او دا چورت یې وهه چې دا به نجلۍ وي او که کونډه خو بیا حرص غلبه پرې وکړه او ډېر باور یې دا و چې نجلۍ به وي ځکه نجونې تر کونډو زر مینېږي اخوا دېخوا یې وکتل چې میرمنې رانشي او بیا یې موبایل راپورته کړ او د مسج په لیکلو لګیا شو
ګرانې په رښتیا چې دا څو ورځې مې په زړه کې د چا د مینې اور بل دی او خوب مې تښتیدلی دی خو یوه پوښتنه درڅخه کوم او هغه دا چې څو کلنه یې او کوم رنګ دې خوښېږي
سمدستی د مسج ځواب راغی
ګرانه ښه پوهېږي چې یوه میاشت وروسته څلورویشت کلنه کیږم او باور لرم چې کلیزې ته به مې هم راځي
د قمبر لالا زړه ته پوره ولوېده چې په رښتیا هم کومه نجلۍ مینه ورسره کوي خدای نه دی خبر او زړه یې په دې قانې کړو چې وایي زړه چې مین شي ښایست نه غواړي او خوب چې راشي بالغ نه غواړي له بړستنې راوچت شو او نیغ د هندارې مخې ته ودرېده سره له دې چې بریتونه او شقیقې یې سپینې شوې وې خو بیا هم ځان ورته ځوان ښکاره شو او په زړه کې یې تېره شوه چې ښایي د همدغې مینې تاثیر ووي چې ویښتان یې مخکې له وخته سپین شوي دي یو سوړ او سیلی یې وایست او تیرې څو ورځې شپې یوه یې وله نظره تېره کړه چې څنګه یې خوب وتښتېده له خلکو ګوښتوبې زړه ته لاره وکړه او له خپلې ګرانې میرمنې سره یې مینه کمه شوه قمبر لالا کرا کرا دې پرېکړې ته رسېده چې په رښتیا هم د چا په مینه کې کېوته او نور ترې ځان نشي ژغورلی ناڅاپه د مسج په لیکلو لګیا شو
ګرانې باور وکړه چې ما هم خپل زړه تا ته درکړ او خدای دې وکړي چې لکه د ماشومانو لوبې ورسره ونه کړي خوشحاله او خوښ یې وساتي خو له دې هر څه مخکې غواړم ښکلی او له مینې ډک غږ دې واورم نو که همدا اوس زنګ راته ووهي ډېر زیات به خوشحاله شم
څو شېبې به نه وې تېرې شوې چې د قمبر لالا د موبایل زنګ وکړنګېده او له دې سره د قمبر لالا زړه ټوپونه ووهل او لاسونه یې پر ریږدېده شول مخ یې سور شو او زړه نازړه شو چې څه وکړي زنګ ته ځواب ورکړي او که یې خو ډېر ژر دا احساس پې غالب شو چې اوکې کړي او خپل لیدلی خوب رښتیا کړي او چې کله یې زنګ اوکې کړ نو له هغې خوا یعنې د ده د کوټې د کړکۍ نه د ده د میرمنې غږ راوچت شو
ګرانه
او له دې سره یې یوه درنده چپلکه په سر ولګېده د میرمنې چې غبرکې وښکې په مخ را روانې وې وویل
اوس پوه شوم چې څنګه دې دا څو ورځې له ځانه مجنون جوړ کړی دی او ټوله ورځ یوازې په کوټه کې پروت یې دا خو مین چا وایې که نه
او له دې سره قمبر لالا هم پوه شو چې مسیجونه یې ورته میرمنې رالیږل چې دی وازمایي
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکی و. برای افغانپور نقیب الله لاروی، حسین حکمت، مسکا احساس، شکریا مرادی او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
تصور پتا سنگی کنت بول زانا سر رجلی چی